د مازدیګر څلور بجې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تیره شپه په ارګ کې چارواکو ته د خپلو هڅو د وروستي حال په اړه معلومات ورکړل، او امریکایي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د داعش ډلې لخوا پر لویدیځو هیوادونو د احتمالي حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربیم، او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د مین جوړونې یوه کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلې دي. د سرپل چارواکي ویلي وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي، او د قزاقستان پولیسو په الماتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی دېرش تنه مظاهره کوونکي نیولي. کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د مای جوړونې کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي. د کندهار د پولیسو ویان دوهم څارن جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل د ماین چاودنه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ولیشا مغازي په سرحدي سیمه کې نن سهار لس بجې شوې. د بارکزی په خبره د وسلوالو د ماینونو د جوړولو یا د فابریکا ډیورن کرښې ته نږدې پرته وه.
په وژل شوو کې شپږ تنه هغه پنجابي انجینران دي چې دلته د مین جوړولو لپاره راغلي ول او ماینونه یې جوړول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار د امنیي قومندانۍ ویان ښاغلي بارکزی ویلي و چې تېره شپه په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د ښاغلي بارکزی په وینا پوځي عملیات ګډو ځواکونو د خاکریز ولسوالۍ د شرغې دورایي او د ارغستان ولسوالۍ د جانګیر مانده په سیمو کې ترسره کړي. پاین هلکې د افغانستان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې نن سهار خبره کړې ده ادعا کړې چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېخت وسلوال وژلې دي. د دفاع وزارت څخه په دې خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیات د افغان هوایي ځواکونو او قاطع ماموریت په ملاتړ د اروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوي. اخوا د سرپل چارواکي ویلي وسلوالو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. دا سیمه د تیلو له پلوه بډایه سیمه ده. د سرپل والي عبدالقادر شنان نن ازادي راډیو ته ویل د عملیات تیره شپه پیل شوي دي. دوی هغه سیمه چې اوس پکې عملیات روان دي د قشقري او د غاوي سیمې دي. وروسته له هغې په سوزمکلا کې عملیات کیږي او په ترتیب ټولې لاسه وتلې سیمې بیرته نیسو. د سرپل والی ویل دوی غواړي ورته عملیات د بلخاب ولسوالۍ کې چې د حکومت له کنټروله وتلې هم د ترسره کړي. نوموړي همدارنګ ویل هوایي ځواکونه به د کوهستاناتو ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې د وسلوالو د روزنې پر مرکزونو هوایي ګزارونه وکړي. جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي وزوانه ښځه د شبرغان ښار په یوه سیمه کې زندۍ شوې ده. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق نن ازادي راډیو ته ویل په خطیر شپه رامنځته شوې. انیق وایي د مجده په نوم د دې شل کلنې او نوې واده شوې ښځې د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې. درې ورځې مخکې د شبرغان ښار کې یوه بله څلېرش کلنه نجلۍ هم وژل شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبریو ولسوالۍ کې د حقاني شبکې دولس قومندانان او سرګروپان په یو لړ عملیاتو کې وژلې دي. دا ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې دا په سیمه کې د حقانی د شبکې په مرکزونو هدفمند عملیات وبللو زیاته کړه. د دې شبکې وژل شو غړو به تخریبي او ترهګرو فعالیتونو او نورو تروریستي ډلو ته د وسلو او مهماتو په انتقال کې لاس درلود. د ملي امنیت د ریاست د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې یو کس ټپي شوی او درې مشکوک کسان له یوه اندازه وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. د قزاقستان پولیسو په الماتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی دېرش تنه مظاهره چیان نیولې. دې اعتراض کوونکو غوښتل د ښار په مرکز کې د دې هیواد د ولسمشۍ د انتخاباتو پر رسمي نتایجو اعتراض وکړي. نړیوالو څارونکو د دې هیواد د ولسمشۍ د انتخاباتو نتایج د اساسي ازادیو څرګند سرغړاوې بللې. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکو نن وویل د سوله ییزو اعتراض کوونکو د نیولو په شمول د خلکو اساسي حقونو ته ناپامي او د انتخاباتو پر ورځ پراخې بې نظمۍ د ولسواکۍ معیارونو ته د درناوي د نشتوالي څرګندونه کوي. د قزاقستان د انتخاب انتخاباتو کمیسون نن وویل چې قاسم جمرات تکایف چې له درې لسیز وروسته په دې هیواد کې په لومړنیو انتخاباتو کې یو بیا په سلو کې رایې خپلې کړې. د یکشنبې په ورځ د دې هیواد انتخابات د حکومت د سلګونو مخالفانو له نیول کېدو سره یو ځای ترسره شول. قاسم جمرات تکایف د قزاقستان موقت ولسمشر او د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید پرون په یو خبري غونډه کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له مظاهرو او اعتراض کوونکو خبر دی وویل چې هو پوهیږي چې ځینې خلک د پر ضد شعارونه ورکوي، خو هغه وویل چې که خلک داسې شعارونه ورکوي دی څه کولی شي. اعتراضونه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پیل شول او د انتخاباتو په ورځې هم دوام وکړ. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن جنوبي افریقا او ویسټ انډیز سره خپل کې سیالي کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغه روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپل دویمه لوبه له استرالیا د شپږ دېرش منډو په توپیر وګټله.
سمګر غله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي تیر شپه د خپلو هڅو په اړه په ارګ کې چارواکو ته معلومات ورکړل.
خو بین الافغانی مذاکرات باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان رول د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه تر اوسه هم پای ته نه رسیدلې او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کورنیو وزارت چارو په وزارت کې د اختلاس ورستۍ قضیه باید ژر تر ژره وڅېړل شي. له کندهار په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د دې ولایت لسګونه کیلومتر مربع خاوره له هم د ماینونو تر ګواښ لاندې ده.
وو مې پکې مؤسساتو کار کړی دی او یو سل شپږ څلوېښت کسان د ماینونو او د جنگ څخه د پاتې شونو موادو قربانیان موږ لرو.
په نړیوالو مسایلو کې امریکایي چارواکو او استخباراتي مامورینو د داعش ډلې لخوا پر لویدیځو هیوادونو د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی. نور موضوعات لرو او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال باس او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام خبرو. زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبریږي. او د همدې خبرونې لومړی موضوع، د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تیره شپه د خپلو سفرونو د پایلې د قطر د روانې غونډې او د بین الافغاني خبرو په اړه په ارګ کې افغان چارواکو ته معلومات ورکړل. د سولې د عالی شورا ویاند ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی هم حاضر و. په دې اړه نور حال له کابله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره په حقیقتنه کې چې تیر شپه په پارک کې شوې د نورو مسایلو ترڅنګ د قطر د روانې غونډې په اړه هم خبرې کړې دي. د سولې د علي شورا ویان غفر احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا غونډه چې په جولای میاشت کې جوړیږي کوربه قطر او تحصیلات به جرمني برابروي.
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګه مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسه کېږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تحصیلات چې دی هغه به جرمني برابروي، په دې باندې مشورې وکړلې. د دې ترڅنګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان رول د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
په هغې خبر پاڼه کې چې په دې اړه پرون ناوخته د ارګ په ویبپاڼه کې خبره شوې راغلي چې زلمي خلیلزاد افغان ولسمشر ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او د غشانې د خپلو راتلونکو پلانونو جزئیات هم ورسره شریک کړل. خبر پاڼه وایي د ولسمشر غنی او ښاغلي خلیلزاد بس تر ډیره د بین الافغاني ډیالوګ پر پایل متمرکز وو او دواړو لورو په دې برخه کې د جرمني هیواد پر رول خوښي وښوده او ژر تر ژره یې د بین الافغاني ډیالوګ د لومړني دور پیلولو هیله څرګنده کړه. په ورته وخت کې زلمي خلیلزاد په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د سولې خبرې نوی پړاو ته داخليږي او افغانان باید تر بل هر وخت پکې زیات ښکیل شي. کابل ته د ښاغلی خلیلزاد د سفر په اړه په کابل کې د امریکا سفارت اعلامیه وایي ښاغلی خلیلزاد به د افغان حکومت له مشرانو، سیاستوالو، مدني ټولنو او ښځو سره هم خبرې وکړي. دا یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو په خپل اووم سفر کې چې د مې له 1 یې پیل کړی تر دې دمه اسلام آباد، برلین او بروکسل ته تللی دی. دی به متحده عربي اماراتو او بیا قطر ته هم ځي څو له طالبانو سره له نږدې وګوري. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي چې اوس پر طالبانو سیاسي او مذهبي فشارونه زیات دي او د سولې راتلونکي ناستې به مثبتې پایلې ولري.
طالبان باندې مذهبي فشار هم رالی او منطقوي فشار هم خلیلزاد لاړې وګرځېدي په سیمکي حکومتو باندې هغه فشار هم یو فشار و. البته که اوس د خلیلزاد د دې خلکو سره دلته مختلف خلکو سره د ده لیدل په دې نسبت باندې دا یو بل فشار باندې
سید اکبر غوایی افغان حکومت او زلمی خلیلزاد پر بین الافغانی خبرو چنگار کوي خو طالبان بیا هغه ډول بین الافغانی مذاکرات چې له حکومت سره وي او پکې پریکړه کیږي تر هغه رادوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د ولسی جرګې د مشر د غوره کولو پر سر راپورته شوی کړکیچ په دې کې حکومت د مداخلې حق نه لري. دوی د جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې په خپله وکیلان د دې ستونزو د اوارۍ لپاره یوه معقوله او د ټولو لپاره د منلو وړ حل لاره وباسي. لبلې خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسی جرګې له وکیلانو غواړي چې د دې ستونزې د قومي او سمتي کولو له هڅو څخه ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال له کابل راپور راکوي.
له نږدې یوې میاشتې تیرېدو وروسته لا هم د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوې ناندرۍ پای ته نه دي رسېدلي. خو اوس چې د یاد کړکېچ د هواري لپاره د حکومت او سترې محکمې د مداخلې خبرې کېږي، د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي چې د جرګې د داخلي اصولو له مخې حکومت د دوی په چارو کې د هیڅ ډول مداخلې حق نه لري. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازی غلام حسین ناصری
مطابق با اصول وظایف داخلي حکومت
دی وایي د ولسی جرګې د داخلي اصول له مخې حکومت په دې برخه کې د هیڅ ډول مداخله حق نه لري. نه ولس مشرۍ مانی، نه ستره محکمه او نه هم د حکومت اجرایی ریاست. دغه ستونزه باید د ولسی جرګې د اصول له مخې همدلته د دغه جرګې د وکیلانو لخوا هواره شي.
ولسی جرګې کی مشکله حل کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې د ډیرو لانجو او ناندریو لامله دوه میاشتې په ځنډ سره د غوی میاشتې په شپږمه نیټه پرانستل شوه. خو د ولسی جرګې په پرانستل کېدو سره په دغه جرګه کې د مشر د ټاکلو پر سر د وکیلانو ترمنځ یو نوی کړکیچ پیل شو چې د زیاترو په باور قومي او سمتي بڼه خپله کړه. په ولسی جرګه کې د دغه راپورته شوې کشالې د هواري لپاره له نږدې یوې میاشتې راهیسې هڅې روانې دي، خو لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې. دغه موضوع د ګڼو نورو بنسټونو تر څنګ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اندېښنې هم راپارولي او دغه بنسټ د افغانستان په ولسی جرګه کې روان وضعیت ناهیله کوونکی بولي. فیفا د دوشنبه پورس په کابل کې په ډیره یو خبري ناست را بللې و او خپل وړاندیزونه او غوښتنې له رسنیو سره شریک کړل. د دغه بنسټ ویاندې مروي امینی د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر د راپورته شوې کشالې د هواري لپاره د فیفا مشخص وړاندیز از دی رادیو ته داسې بیان کړ.
زموږ وړاندیز مشخصا دا و چې د افغانستان پارلمان دی د ټولو ولایتونو څخه دوی په خپلو منځونو کې یو ځل د ټاکنې ترسره کړي. له هر ولایت څخه یو یو کس نماینده له دوو ټاکنیزو حوزو څخه چې د هندوانو ټاکنیزه حوزه ده او د کوچیانو ټاکنیزه حوزې څخه به یو کس انتخابیږي. په ټوله کې دوی شپږ دېرس کسان کېږي چې دا به راځي او د پارلمان د ټاکلو لپاره به دوی فیصله کوي.
فیفا د ولسی جرګې له وکیلانو وغوښتل چې د جرګې د ریاست له حیثیتي کولو، فساد او له قومي او سمتي بحثونو ډډه وکړي. د دغه بنسټ په باور که د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوی کړکیچ ژر تر ژره حل نشي، د افغانستان په پارلمان به د خلکو باور زیانمن شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
څه باندې یوه اونۍ کېږي چې حاجي رسا د کورنیو چارو په وزارت کې بندي دی. حقوق پوهان وایي د قانون له مخې پولیس یوازې تر دوه اویا ساعتونو پورې د نیول شوي تورن د ساتنې صلاحیت لري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هم په امنیتي بنسټونو کې د فساد د قضیو پر ځنډ اندېښنه ښیي. حاجي رسا د کورنیو چارو وزارت کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د کورنۍ چارو په وزارت کې د شجاع عبدالله او حامد د شرکت د خاون حاجی رسا د قضیې ځنډېدل د حقوق پوهانو او له فساد سره د مبارزې د بنسټونو له غبرګون سره مخ شوي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي که په فساد پورې اړوندې قضیې په ټاکلي وخت ونه څېړل شي ستونزې پېښولی شي. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هر قدر کی دوسیه طولانی میشه خطر دو بل هر کار د لاس وهنو او سیاسی مافیا د معاملو خطر پکې ډیریږي
بشتر میشه.
د دو لس ورځو په تیرېدو سره بیا هم د شجاع عبدالله او حامد د شرکت خاون حاجی رسا د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو تر څارنې لاندې دی او قضیه یې لا لوی څارنوالۍ ته نه ده استول شوې. حاجی رسا شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو له وزارت سره د غوښې د آماده کولو په یوه قرارداد کې د شپږ سوه میلیونو افغانیو د درغلیو په تور د دغه وزارت د یو شمېر کارکوونکو سره نیول شوی دی. د سرتیرو له استقاق نه د میلیونونو افغانیو اختلاس د کورنیو چارو وزارت په تامیناتي معینیت کې د ځینو کارکوونکو او چارواکو لخوا شوی دی. حقوق پوهان د امنیتي ارګانونو لخوا لوی څارنوالۍ ته د دا شان قضیو لیږل ضروري ګڼي. د حقوق پوه کبیر رنجبر وایي
پولیس مکلف ده چې په دوه اویا ساعتو کې د ده هغه لومړني تحقیقات تکمیل کړي، اسناد و شواهد راټول کړي او دا د ده هغه اوراق د دوسیې ولیږي څارنوالۍ ته.
ښاغلی رنجبر وایي لویه څارنوالۍ کولی شي د امنیتي ارګانونو لخوا ورستول شوې قضیې د ښو څېړنو په هدف تر شپږو میاشتو پورې وساتي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون په داسې مواردو کې د قانون په پلي کولو ټینګار کوي. د دغه کمیسیون غړي محمد حسن هوتک ازادي راډیو ته وویل ده وویل که د یوې دوسیې څېړلو ته پر وخت اقدام ونه شي دا کار د قانون خلاف ده. د حاجی رسا مدافع وکیل روح الله خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل حاجی رسا اوس هم له پولیسو سره بندي دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ نظر ولرو خو مسؤلینو یې په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ که څه هم د فساد پر وړاندې مبارزه کې د کورنیو چارو د وزارت هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په دغه وزارت کې د فساد د ریښو د ایستلو لپاره هڅې نورې هم جدي شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار ولایت درې سوه شپږ اتیا کیلومتر مربع سیمه لا هم د ځمکنیو ماینونو تر ګواښ لاندې ده. چارواکي وایي ځمکني ماینونه او ناچاوده توکي تر ډیره د کندهار په لویدیځو ګڼمیشتو ولسوالیو کې له پخوا راهیسې تر ځمکه لاندې پاتې دي چې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. چارواکي وایي هره ورځ تر ځمکې لاندې لسګونه ناچاوده توکي او ماینونه شندوي، خو بیا هم په ناپاکه سیمو کې ماشومان، ښځې او لویان د ماینونو قرباني کیږي.
اته دېرش کلن هغه محمد د تیرو اوولس کلونو راهیسې د هیواد په مځکه له کرل سوو ماینونو سره مبارزه کوي. دوی وایي تر اوسه بې حسابه چاودېدونکي توکي او نږدې سل د زیات زیان اړوونکي ماینونه اشن کړي.
انشاءالله ډېر راضي یم، ما دپاره دا افتخار ځای دی. زه مثال وزدایم، خپل وطن لپاره خدمت هم کوم او بس خپل بچیانو لپاره حلاله روزي هم ګټم او د دې د پښو ازغۍ دي. زه ځنه وړم د مځکې لاندې دښمن دي، موږ ورسره مقابله ده. خدای د منځه وړو، انشاءالله موږ توکل پر خدای دي.
د هغه محمد غدي سلګونه نور ماین پاکوونکي هم د ورځې په اوږدو کې د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې په ماینونو ککړې سیمې له ماینونو پاکوي. د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د ماین پاکوونکو یو ډل مشر بریالي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندهار د ژړې ولسوالۍ شپږ اویا میلیونه متره مربع سیمه په ماینونو ککړې ده چې له امله یې د سیمې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ دی. نوموړی وایي په ژړې کې له پخوا پاته د ناچاودو توکو او ماینونو له کبله یو شمېر کسان مړه او ژوبل سوي هم دي، خو دوی د پاکولو په هڅه کې دي.
اتیا ماینه پیټي ماینونه پیدا شوي دي او تقریبا درې ای پی ماینونه پیدا شوي دي واویا د سې سې ودی په وا وینځ په نوڅه کې شهیدان دي یو څلور د سکه زخمیان په دې لسوال کې تقریبا 200 تر دې تاریخ پورې سې ودی چې اخرینه حادثه دغه په دې اپریل په پنځمه باندې د رینجر د پولیسو پر رینجر باندې د پتاس کې څوک تاسو کار کوي په دې باندې اوسه چې دوه کس زخمیان دوه کس پکې ودوړ کس زخمیان دي یو مرشد په دې باندې تخریب څه وای د رینجر په دې باندې تخریب څه وای
د دې ټولو سره سره کندهار کې 360 کیلومتر سیمه د مزکنی ماينونو او ناچاپ د توکو له خطر سره مخ ده. په جنوب کې د ماين پاکي د امژغي د ادارې مسول ډاکټر امان الله ازادي رادیو ته وویل توانې دلی چې په تیر 2013 کال کې کندهار کې لمزکی لاندې د زرګونه ناچاپ د توکو او ماينونو څخه د دې ولایت 11 کیلومتر مربع سیمه پاکه کړي. خو په خبره په همدې کال کې د ناچاپ د توکو او ماينونو لامل 48 کسان وژل سوي او 89 نور ټپیان سوي دي.
د 2013 کال څخه تر اوسه پورې په کندهار کې 11 کیلومتر مربع ساحه پاکه شوې ده او چې تقریبا نشپیت ماينونه 310 ناچاو د مهمات له منځه تللي دي او په همدغه موده کې اوو مو سمه پاکي مو ساتو کار کړی دی او ویله سوچ یو سول شپږ څلویښت کسان د ماينونو او د جنگ څخه د پاتېشنو موادو قربانیان موږ لرو.
په جګړه کې له تازه کرل کېدونکو ماينونو ترڅنګ د پخوا پاتې ماينونو لا هم د افغانانو د ژوند لپاره سترخند بلل کیږي. د افغانستان د ماين پاکي د انسجام اداروي په هیواد کې په افسر ډول په میاشت کې د ماينونو لامل یو سول شل ولسی کسان وژل کیږي.
لکندهار د ازادي رادیو د خبريال صادق رشتيني راپور مو اوریده. یو شمیر امریکایي چارواکو له افغانستان پر متحد ایالاتو او اروپایي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په نږدې راتلونکو کې د احتمالي حملو په اړه خبرداري ورکړی او په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې. د استخباراتي چارواکو په ګډون د چارواکو ویلي دي چې داعش ډله وروسته له هغه چې په سوریه او عراق کې خلافت ړنګ شو اوس افغانستان ته ډیر پام اړولی او غواړي چې د دې هیواد له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د توپ د خیس په توګه کار واخلي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس په یو تفصیلي راپور کې د مسلې ته کتنه کړې چې مهمه برخه یې نوریاس نوري اوروي.
امریکایي او یو شمیر افغان چارواکي دیته اندېښنه لري چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به چې په عراق او سوریه کې لماتې وروسته اوس افغانستان په تیره بیا د هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړي او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي پر متحدو ایالتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې له نږدې شلو کلونو وروسته له هغه مهاله چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوې د طالبانو په نسبت چې خپل فعالیتونه یوازې د افغانستان په خاورې پورې محدود ساتلي دې ډلې ته د یو ستر ګواښ په سترګه کتل کېږي. هغه ډلې ته چې ورستر بلې پوځي وړتیاوې زیاتوي او ستراتیژي هم په افغانستان کې دننه او بهر د ملکیانو پر وژلو متمرکزه ده. د راپور په استناد د دغه ډلې په اړه اندېښنې له چارواکو سره دومره زیاتې دي چې طالبانو ته د یوې داسې ډلې په سترګه کتل کېږي چې ښایي ورڅخه د داعش په ځپلو کې د یوه مهم شریک په توګه کار واخیستل شي. د افغانستان په ډېرو سیمو کې هم په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ پر سیمو د کنټرول لپاره سختې جګړې شوې دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې په افغانستان کې دنده لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې د آژانس ته ویلي چې په کابل کې وروسته یو شمېر حملې په اروپا او متحدو ایالتونو کې د لویو حملو لپاره د تمرین یوه لړۍ ته ورته ده. د چارواکي ویلي چې داعش متحدو ایالتونو ته په لنډ مهال کې یو ګواښ ګڼل کېږي. د هغه په وینا د دې ډلې اساسي تمرکز په اروپا او متحدو ایالتونو کې په حملو دی او دا یو هدف دی چې کله به یې ترلاسه کوي. بروس هومن چې د امریکا په جورج واشنگتن کې د امنیتي مطالعاتو د مرکز رئیس دی افغانستان ته د یو داسې هیواد په سترګه ګوري چې ښایي داعش هغه یوه نوې اډه وګرځوي. د هغه په وینا په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته دې ډلې افغانستان ته زخ زیات پام اړولی او ډېرې منابع هم ورته ځانګړې کړې دي. په افغانستان کې دننه چارواکي او د هغو سیمو خلک چې داعش پکې فعالیتونه لري هم دې ډلې ته اندېښنه لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم دا مني چې داعش په دې وروستیو کې په دې ولایت کې یو څه خوځښتونه پیل کړي خو ولس ورته ډاډ ورکړی چې دا ډله به پرې نږدي چې فعالیتونه زیات کړي.
کله چې چپه دره کې د داعش له خوا نه خوځښت پیل شو، نو د نورستان مشرانو، علما کرامو، سپینګیرو، جهادي مشرانو، قمندانانو، ځوانانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه. ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګیږو او دفاع به کوو. نو دغه تشویش موږ په داخل د نورستان کې نه لرو چې داعش دې پراخ نفوذ پیدا کړي او جدي تهدید دې هلته پیدا کړي.
داعش د غرس په دې وروستیو کې په شمال او شمال ختیځ زون په تیر بیا فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم فعالیتونه زیات کړي دي. د سرپل امنی قومندان جیلانی ابوبکر دوورې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او وسله ولې له همدې ځایه پر نورو سیمو حمله پلانوي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زاده بیا ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره د داعش وسلوال د بهرنیو هیوادونو هغه اتباد چې په سوریا او عراق کې لمات وروسته دی ولایت مخه کړی ده.
دوی هغه کسان دي چې په سوریه او عراق کې ماتې خوړلې او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه لا کومې لارې دلته راوستې دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي.
د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش ډلې هم په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. افغان چارواکي که څه هم دا مني چې داعش په ځینو ولایتونو کې فعالیتونه زیات کړي، خو پر ضد هم افغان امنیتي ځواکونو د خپلو بهرنیو ملګرو په ملاتړ عملیات زیات کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان عارف زبیر څه موده مخکې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش یو تهدید دی لکه د نورو تروسي ډلو، که هغه جنډله دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده، د هېواد تاریخي ته پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص موږ دا د کشفي ارګانونو لخوا نه موږ ته نه شل شوي په کوم ولایتونو کې د شمالي د خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمیر په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. یو شمیر چارواکو د زرګونو کسانو خبره کوي، خو په دې وروستیو کې د روسیې د استخباراتو د ادارې مشر په افغانستان په تیر بیا شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو شمیر 15,000 تنه یاد کړ.
له نوریاس نورینا مننه کوم چې د امریکایي چارواکو د اندېښنو په اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس څیړنیز راپور جزئیات وړاندې کړل. په دې راپور کې مو واوریدل چې امریکایي چارواکو د داعش ډلې لخوا پر لویدیځ د حملو د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی. اوس هم ورزو راپورونو ته د پکتیا ولایتي شورا او مدني فعالان وایي نږدې دوه کاله کېږي چې پکتیا له دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ولایت ارتقا کړي، خو لا هم د لومړۍ درجې امتیازات نه دي ورکړل شوي. اصیل ځاځای له ګردیز ښار راپور راکوي.
د پکتیا ولایت ولایتي شورا او مدني فعالان وایي کابو دوه کاله کېږي چې د پکتیا ولایت له دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ته ارتقا کړي، خو تر اوسه د لومړۍ درجې امتیازات نه دي ورکول شوي. د پکتیا ولایت د مدني ټولنې فعال سید جمال الدین اسف خیل او د پکتیا ولایت ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د یو نیم کال وړاندې ولسمشر غنی چې پکتیا ته راغلی او پکتیا لومړۍ درجه ولایت اعلان کو، په همدې حق لې فرمان هم ورکړی دی، خو متاسفانه تر اوسه پورې د لومړۍ درجه امتیازات پکتیا ته نه دي ورکړل شوي. همغه تشکیلات چې لس کاله وړاندې اوس په همغه حالت کې دي، په اقتصادي برخه کې، د بودیجې په برخه کې او همدارنګ د تشکیلاتو په برخه کې، لکه موږ ډیر مثالونه لرو. ولایتي شورا په اول درجه ولایتونو کې 19 نفر غړي لري، ولی متاسفانه پکتیا کې اوس هم 15 تنه دي.
ولایت رهبری په دې مرکزی دولت نه په دغه هرڅه کې چې اول درجه ولایت کوم امتیازات وي، یو او کې متاسفانه چې عام دوی کمزوري ده، او په مرکزی دولت کې هغه وزارتونه چې دوی د اول درجه په اساس فندل ته پکتیا ته خپل ریاستونه او خپل غامرین منتقل کړي،
د پکتیا ولایتي شورا وړاندې وایي ولسمشر د پکتیا د لومړۍ درجې فرمان صادر کړی. دا د ولایت مقام مسؤلیت دی چې د لومړۍ درجې امتیازات په ملکي او نظامي برخه کې له اړوندو وزارتونو وغواړي. د پکتیا ولایت ولایتي شورا مرستیال محمد ایوب غربال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ولسمشر هدایت کړی چې باید لومړۍ درجې ته امتیازات ورته ورکړل شي. لومړی قدم کې دا مسؤلیت جناب والي صاحب جوړیږي چې والي د لومړۍ درجې ولایت وختنې او ډېر په جدي ډول وزګانې محل او د چیزي اقدام وکړي.
د ولایت مخام وایي په دې برخه کې ولایتي ادارې له مرکزي حکومت سره په ګډه تر یوه بریده کار کړی او چارې پر مخ روانې دي. د ولایت وایند عبد الله حضرت ازادي رادیو تویل
یو کال وړاندې چې د پکتیا ولایت لمړی درجه ته ارتقا وکړه له هغه په دی خو د دې ولایت په اداري امنیتی تشکیلاتو کې پراخواله راغلی همدارز خدمات هم په ځینو برخو کې خشه بیری خو دا لړۍ تدریجی ده او په تدریجی شکل باندې د امتیازاتو د زیاتوالي دا لړۍ به دوام ومومي.
د افغانستان ولسمشر د 1989 کال د میزان د میاشتې په دیرشمه نیټه د کابینې د ګڼو وزیرانو په ګډون د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته د سفر پر مهال د پکتیا له ولسونو سره د لسو په شاوخوا کې د عمل مرفه لویو او وړو پروژو د ترسره کولو ژمنې کړې وې، چې له جملې یوه هم د دې ولایت لومړۍ درجې ته ارتقا او امتیازاتو ورکول وو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال اونیز باس او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورې. خو له هغه مخکې د اجمل انته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د مین جوړونې یوه کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلي او دوه نورې ژوبل کړي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل د مین چاودنه د سپین بولدک ولسوالۍ په یوه سیمه کې شوې. تر دې مخکې د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان ښاغلي بارکزي ویلي وو چې تېره شپه په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت په وی خبر پاڼه کې دا اکړی چې په تیرو سلیر ساتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلویښت کسان وژلي. د سرپل چارواکي ویل وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. دا سیمه د تیلو لپلوه بډای سیمه بلل کیږي. جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي وزوانه ښځه د شبرغان ښار په یوه سیمه کې زندۍ شوې ده. دوی وایي تر اوسه پورې نه پوهیږي چې دا ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا وژل شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبری ولسوالۍ کې د حقانی شبکې دولس قمندانان او سرګروپان په یو لړ عملیاتو کې وژلي دي. د قزاقستان پولیسو په الماتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی دیرش تنه مظاهره چیان نیولي. او په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه دې پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو په اونیس پروګرام کې د سپورت نړۍ په اونیس پروګرام کې به د پتیره یو اونۍ کې وروستي سپورتي تحولات او خبرونه واوري. خدا شه بعد کابل سټوډیو ته ورزو. اکرام الله اکرام د نن ورځې وروستي سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنی هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې یو شمیر ادارې او شرکتونو کمپنیو ته بلنه ورکړې چې د شپږیزه کرکټ لیگ کې د دوو لوبډلو د امتیاز اخیستلو لپاره د 2019 المریز کال د شلوریزه لوبو شپږیزه کې برخه واخلي. کرکټ بورډ په یو خبره کړې اعلان کې ویلي دي چې دغه دوه لوبډلې د کابل ایګلز او بند امیر ډراګنز دي. د شپږیزې شلوریزه لیگ هر کال په افغانستان کې جوړیږي چې د زونونو شپږ لوبډلې پکې برخه اخلي. تر پرونو لمخې د دغه سیالیو څلور نورې لوبډلې وړاندې لوړاندې د امتیاز په بدل کې تجارتي شرکتونو ته ورکړل شوې دي. په پام کې ده چې سبا په کندهار ولایت کې د کانفوتوا سیالۍ پیل شي. دغه ولایت د ورزشي ادارې امیر مدیر آغا نن ازادي راډیو ته وویل دا یو رزمي ورزش دی او د دې لپاره پیلېږي چې ورزشکاران د کانفوتوا په سیالیو کې چې په پام کې د پراتلونکي میاشت کې په کابل کې پیل شي تیاریانې ونیسي. په دغه سیالیو کې د کندهار ولایت د مرکز او ولسوالیو دولس لوبډلې یو تر بله سیالي ترسره کوي. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. د دغه سیالیو د تیر شپې په لوبه کې چې د انګلستان په اوویلز لوبغالي کې ترسره شوه، هندوستان خپل دوهمه لوبه له استرالیا نه د شپږ دېرش منډو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې هند لوبې په 28 وګاټه د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدلو سره استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکه. خو استرالیا ونتوانېده دغه هدف پوره کړي. په 500 اورونو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې یوازې 316 منډې کړې وي. د دې مسابقې غوره لوبغاړی شکر دون وټاکل شو چې د هند لپاره په 109 توپونو 111 منډې کړې وي. کړی وی. هندستان د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل لومړی مسابقه تیر چهارشنبه له جنوبي افریقا نه په شپږو وکټو ګټلې و.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظریه او تبصرې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې هم له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ رادیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio. د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه هم د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب لوستلی او لیدلی شئ. دا د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو د خپرولو وخت را رسیدلی. لومړی تاسو ته د امنیت او سالم چاپیریال د بحثونو د لړۍ یوه بله برخه وړاندې کوو او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتې مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان د هغه مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي، په مغه اندازه اثر ډیر وي. تور پکې دا سیاو مرده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی.
د خو وخت شي یا زین وخت چې غت زری تنگ شي، د تفریح په شکل زورته زین د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې غ مورنی ساسات او عاطف امر سره ملوي د زویته میغه کیسی کومه چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخورته کوم چې غ ورته په خاتو غوګمی او ورورو د هم د کیسی په ورودو سره خوب هموري. کله د ورځې په جریان کې چې غل نور کارونه خسته کی یا د ماشمانه چې غ سره لوبوي کی نو زغل زان کې نامه د ماشومان خواني قصي بیانومه او تد قصي ورته کوم چې موضوع تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزکه چې چینی قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاه د لور قصه ده
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته را بولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت پلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم رواج ټول لمنځه تللی وای داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا
لیمایم دی وادا گوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسه په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده هم دغه سیزمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدل او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم باس چې الترامنست کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارټونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لور ته ورک شي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لور ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس په کې ده چې ماشوم مطالعه هڅه ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویلسی
هغه کیسه چې د لویان له خوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتون نه ډکه کیسه وي دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پوري وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیو کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه د کوتر او د چیش قصه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصي ویل کی اکثرا یا د لوتون کو مرغان وی یا د زناور وی یا مثلا د یو دوه ماشومان وی یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی د قصي قصي چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته چي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند کی څنګه خیر خې غنو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي تر سره کولای
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په رقم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه د عامه ژبه د واغه ژبه چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستلی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاره
پرته له شک مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانم تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وځه کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړي چې یو شاته فکری لور ورکې بهترینه وسیله چې دا د لید د کتابت او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده بیل شک چې په کتاب کې څه راشي ماشوم در سره منی او په ډیر اسانه منی خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې د غم د ماشوم د اسانی ادب ده کیسه ای ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه موږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیرای میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا پاینده کې نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري استفاده ترې کړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښه چاري.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کجایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د لوبو له میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. هله دا روغ او صحیح په روانه خبرونه کې به د تیرې ونې د مهمو ورزشي خبرونو تر څنګ د کرکټ د افغان لوبغاړي محمد شهزاد محمدي څرګندونه ووري. شهزاد محمدي څو ورځې وړاندې ظاهرا د نه جوړې لامل له لوبډلې کېنول شو او ځای اکرام علي خیل ته ورکړل شو، خو شهزاد محمدي څه وایي؟
زه نوم خبر شي، هغه ما ډاکټر ته وخولو، ډاکټر صاحب مې دا راپور ته ورکړی دی، ICC میډیا شیر کړو، ما دا چاره ولېګل.
د همدې موضوع په اړه د کرکټ بورډ د رئیس عزیز الله فضلی سپیناوی هم واوري.
نو د شهزاد محمدی په مورید باندې هم د دغه د ډاکټر رپورت پروت دی او ورسره کمپیوټر چې د دوی سره کار کوي.
دا چې دا راپورته شوې شخړه د افغان کرکټ د لوبډلې پراتونکو لوبو څومره منفي تاثیرات لري، د کرکټ د افغان مبصر مشتاق رحیم سره مبارکه کړي.
خو په ټوله کې هغه کمه کارکردګي، هغه د کم معیار کرکټ چې منګې ظرفیت لري، هغه اوس په نندارې ته نه دی وړاندې شوی.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس اکرام الدین کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منع او $1 میلیون جریمه کړی دی. په دې اړه به درته یو رپورټ خپور کړو، خو په پیل کې لیمه حدید تیریونی مهم ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټسال شل کلن ملي ټیم د ایران تبریز ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه ټیم د آسیا فوټسال په سیالیو کې د ګډون په هدف دغه هیواد ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د جوزا په 15مه او 26مه د ایران او هانګکانګ له ټیمونو سره مخامخ شي. دغه فدراسیون وایي د فوټسال ټیم له تیرو څو ورځو راهیسې تمرینات کول. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه بالر راشد خان چې له نیوزیلند سره په مسابقه کې جوبل شوی وو اوس ښه دی. شل کلن راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره بالر ګڼل کیږي، د بریتانیا په کانټین لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالیو کې هغه مهال جوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغالي لکه فرګوسن توپ یې پر مخ ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي چې راشد خان به د افغانستان په راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړای شي. راشد خان د ډاکټر په سپارښتنه توپ اچونه ونه کړه. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن د شنبه جنوبی افریقا او سویټنډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپل دوهمه لوبه له استرالیا د شپږ دېرشو منډو په توپیر وګټله. هند د لوبې پچا یا ټاس وګټه، دې بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو په 50 اوورونو کې استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکه، خو استرالیا ونه توانېده دغه هدف پوره کړي. په 50 اوورونو کې یې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې یې 314 منډې کړې وې. د دې مسابقې غوره لوبغاړی شیکر دوان وټاکل شو.
مننه چې ازادي راډیو اوري. افغان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې د کرکټ د افغان لوبغاړي محمد شهزاد محمدي په اړه راپور خپور کړ چې نوموړی ناروغه دی او د کرکټ د نړیوال جام په پاتې سیالیو کې نشي لوبېدای. خو تېره ورځ شهزاد محمدي په کابل کې رسنیو ته وویل چې دی روغ او جوړ دی او د یوې دسیسې له مخې له لوبډلې ویستل شوی دی.
لازه خو نوم خبر زما خو خپل تمرینات کول د میچ نه دوه ورځې مخکې درې ورځې خدای مې نه غلطي مازیګر کې لاړو، خو بیټنګ مې وکړو، کیپنګ مې وکړو، بیټنګ مې وکړو، فیلډنګ مګول کام سر کې چونه مې ونی و اغه نه پز درو ته ما ډوډۍ مو خپل ټول ټیم په یوه بس ترو ختم موبایل مې روي ستو د بیگ نه شو مې کته اغه کی نیوز راغله و چې دا شان کیسه ده. نوم خبر شي اغه ما ډاکټر ته وخولو، ډاکټر صاحب مې نه دا رپورټ تا ور کړی دی، آی سی میډیا شیر کړو، ما دا چاراو لګل. نو ډاکټر صاحب ما ته وایي چې نه ما بیا منیجر نه پښتنه وکړه، چې منیجر صاحب ته ما ته وایي چې دا موبایل سان سر کې بیا حقیقت خبره کړو. ډاکټر ته مو کته هغه بیچاره سر کته واچو، نو هغه ویل چې زه سم نشم کولی. زه هلته خبر شوم چې زه انفټ یم، زما دا د ګونډې ستونزه وه لږ مخکې نه. بیا زه لاړم ډاکټر ته په لندن کې، ډاکټر زما د پخې نه اوبه وې ګونډه کې، مې هغې ته وویستې، نورې پکې اوبه واچولې او ما ته یو دوه درې ورځې ریسټ وکړه او خپله لوبه کوه.
خو د افغان کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې شهزاد محمدي ناروغ دی او د روغتیا پالانو د رپورټ له مخې باید یو څه وخت له لوبو کولو لري وي او دمه وکړي.
هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې لوبیږي دغه د پاره خاص قوانین په لار اچول سوي دي چې هغه ډیسپلین ده، فټنس ده او د شو پرفارمنس ده. نو کوم لوبغاړی چې انجری کیږي دغه رپورټ ډاکټر هغه په خپل وخت باندې دلته کمیټي ته راځي او بیا هغه کمیټي تصمیم نیسي. نو د شهزاد محمدي په مورید باندې هم دغه د ډاکټر رپورټ پروت دی او ورسره هغه کمپیوټر چې د دوی سره کار کوي، کم ټرینر چې ورسره دی، داغه ټول رپورټ پروت دی او داغه پرونا کې د فیصله شوی ده چې شهزاد محمدي په زیبانی اکرام مالی خیل په نړیوال جام کې د په زیبانی لوبیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي دا چې دا راپورته شوې شخړه د افغان کرکټ د لوبډلې پراتونکو لوبو څومره منفي تاثیرات لري، د کرکټ د یو افغان مبصر مشتاق رحیم سره مې مرکه کړې ده او په لومړي سر کې مې د شهزاد سرګندونو ته په کتلو ترې پوښتنه کړې ده چې لکه څنګه چې شهزاد وایي چې د پناخبرۍ کې له لوبډلې ویستل شوی دی او دغه لرې کول یوه دسیسه ګڼي، دغه ډول لرې کول له لوبډلې د یو لوبغاړي په حق کې ظلم بلل کېدای شي کنه؟
په لومړي سر کې خو دا تر اوسه نه ده معلومه چې په دغه قضیه کې رښتیا څوک وایي. د کرکټ بورډ چې کوم رپورټ وړاندې کړی هغه هم دوی ټینګار لري چې یو موثقه او رسمي مرجع نه، یعنی د یو کلینیک د ډاکټر نه اخیستل شوی رښتیا هم په غرب کې داسې راپورونه د دروغو نه جوړول اسانه کار نه دی. بله خوا شهزاد محمدي خبرې دي که دواړه خوا موږ ګورو ضرورت دې ته دا دی چې هغه حقیقت څرګندولو لپاره باید لا کتنه دې قضیه ته وشي تر څو رښتیا خبره معلومه شي. خو په هر حال کې کشمکش روان دی، څوک په حق دی، څوک په ناحق دی، څوک رښتیا وایي یا څوک دروغ وایي. خو په ټوله کې معلومه خبره ده چې دلته یو کشمکش روان دی، یو همغږي نشته دی او یو اختلاف موجود دی.
همدغه کشمکش رحیم صاحب په دغه روانو لوبو باندې چې همدا اوس د راتلونکي شنبې په ورځ باندې به موږ بله لوبه لرو، تیرې درې لوبې بایلل شوي دي، فکر کوئ چې دا تیرې درې لوبې چې کومې وبایلل شوي د همدغه کشمکشونو نتیجه وه چې تر اوسه لږ تر لږه رسنیو ته نوې راوتلې او په راتلونکو لوبو باندې به څومره بد تاثیرات ولري؟
دغه کشمکشونه د دې لامل شوي دي چې سړی وویني چې په ټیم کې یو څه ټینشن او یو څه نه همغږي موجوده ده. تیرې لوبو کې سریلنکا نه باید موږ لوبه ګټلې وای، دا چې ټیم یو واچنه ټیم د پلیټول ورلد کپ کې چې زمونږ څخه لا خورا کمزورې ده. خو د نیوزیلند ګټل به ستونزمنو، خو په ټوله کې هغه کمه کارکردګي هغه کم معیار کرکټ چې منګي ظرفیت درو هغه اوس په ننداري ته نه دی وړاندې شوی. سره له دې چې ګټل بیلل بدلو به برخه یې، حتی په بیلات کې هم داسې کېدای شو چې افغانستان د دې ته ښه کرکټ کړی وای او بیلات یې د زغم او د منلو وړ وای. په ټوله کې په کارکردګي او په پرفارمنس باندې منفي اغېز درلودلی دی. او که دغه کشمکش ادامه پیدا کړي چې دا شهزاد محمدي کومې خبرې کوي هغه د اصغر نوم یاد کړه چې هغه روغ دی خو ټیم کې نه لوبول کېږي، که دغه بحثونو ته وکتل شي او دا حقیقت ولري نو ډېر منفي اغېز به ولري. او زما ویره دا ده چې په روانو لوبو کې به د دې څخه هم د افغانستان ټیم د خراب پرفارمنس شاهدان واوسي.
رحیم صاحب، یو بله خبره چې کیږي او په ځنګل ډول په سوشل میډیا کې هغه دا ده چې مسلکي کرکټران وایي چې دوی لوبې ته ګوري، لوبې ته په کتلو سره دغه سې پرېکړه کېدای شي چې یو شمېر لوبغاړي اصلن له زړه نه لوبه نه کوي. په ځنګل ډول د یو شمېر لوبغاړو نومونه مخېستل کېږي او وایي چې په لوبډله کې یو ډول ډلبازي جوړه شوې ده. تاسو لوبي تعقیبوي فکر کوي چې دغه یو صحیح څکیږي؟
زه فکر نه کوم چې لازم وي چاته د شک ګوته پورته شي، ولې چې کرکټ ته یو سټار لوبغاړی ورځ سلیزې کوي، هماغه لوبغاړی په ډېر بیکاره بال باندې خراب بال له خوا نه وکیږي، نو دا شکونه کول به درست نه وي. لیدل کېږي چې یو څه ستونزه شته، که ستاسې په یاد وي کله چې د کپتان د بدلېدو بحث شو نو نبی او راشد د ټوټونه وکړل، د هغې نه وروسته حاضر نو چې ټیم سره یو ځای شي. بیا چې کله ټیم سره یو ځای شو هم داسې انګېرل کېده چې دلته بحثونه موجود.
یو شمیر خلک وایي چې هر نوی رئیس چې کرکټ بورډ ته راځي دوی په لوبغاړو کې دننه په ټیم کې د ډلو د جوړولو کوشش کوي. د کپتان بدلیدل او د ځینو لوبغاړو نه لوبول فکر کوي چې د همدغه سې ډلې د جوړولو هڅه ده که نه؟ واقعا د ملي ټیم د پرمختګ لپاره یو فکر دی؟
زه به ځان ته اجازه ورنکم چې چا باندې دا تور پورې کړم. نما دا یو څه مونږ ولیدل چې متاسفانه کرکټ لوبغاړي د کرکټ بورډ په سیاستونو کې دخیل پاتې شوی. که تاسو وګورئ یو چیرمن په اړه باندې بحث کېده نو لوبغاړي به په ویډیو کې څرګندېدل او د چیرمن دفاع به کوله، کله چې رئیس جمهور سره دوی کړه کله ملاقاتونه کول په تیر کې هلته به د چیرمن صفت یا مخالفت کوو. نو له بده مرغه لوبغاړو د بورډ په سیاست یا د ادارې اړوند چارو په اړه نظر ورکولو بیر خواله رسم د افغانستان کرکټ بورډ کې چې دا یو ښه کار نه دی. د لوبغاړي کار کرکټ کول دي، د لوبغاړي سلیکټ کول د سلیکشن کمیټه کار دی، هغه کې باید بورډ کارونه لري او بورډ مسئولیت لري چې په افغانستان کې د کرکټ د چارو د تنظیم او د پرمختګ او ودې لپاره کار وکړي. نو دلته د دندو ویش موجود دی. له بده مرغه دغه دندو ویش په افغانستان کې نه دی مراد شوی چې د هغې له کبله کله چې بورډ تصمیم نیسي، اداري تصمیم نیسي چې څوک د لوبډل مشر وي په هغې کې لوبغاړي کار لري، کله چې سلیکشن کمیټي تصمیم نیسي په هغې کې بورډ یا سینیئر لوبغاړي د مداخلې کیسې مونږ اورېدلې دي. په ټوله کې متاسفانه چې دلته دغه وظایف سره چې کوم ویش موجود دی هغه ګډوډ شوی دی او اغیز یې موږ تاسو اوسوینو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
درنو دوستانو، له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزي خبرونه ته غوږی است. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منو یو میلیون ډالر جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2014 میلادي کال څخه تر 2018 کال پورې موده کې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمېر خزینه لوبغاړي زورولې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورت کې اوري.
د فیفا د اخلاقی کمیټې قضایي څنګه د شنبه پورس خغله کریم د خپل دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي زورونې مقصر وباله او نوموړی پر دې سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، یو میلیون ډالر جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خغلی کریم په اړه څېړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 15 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړي دي. د فیفا په بیان کې راغلي چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي زورونې تورن کړي. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانی مسول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه و، نو مولي چې لکلون راهیسی ډنمارک ووسی د شنبه په ناوخته ازادي رادیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هر کله وکړ خو زیاته کړ چې وس هم اعتراض لري.
څنګه ته جنرال فوټبال افغانستان و بعضی ترینرای کې شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټي رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکي رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه په خطو غوڅيړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زوراونې سبب شوي زندان ته واستي.
درنو ملګرو، د همدې رپورت په اوریدلو سره زموږ د دیونی د لوبول میدان د خبرونه هم دلته پاتې رسیږي. تر بیا د الله پامان.